درنو اوریدونکو السلام علیکم و سری رادیو دی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم او په فایل کې مو رابولم د دې سات خبرونه ته د پاکستان د صدر اعظم راستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار نن په یو ورځنی سفر کابل ته سي چې د ازبکستان افغانستان پاکستان د ریل ګاډي پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړي. د پاکستان د بندونو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس له نوموړي سره به یو جګپوړی پلاوی هم ملګری وي چې پکې د پاکستان د ریل لارو وزیر د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت موین شامل دي. همدارس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویل دي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هم نن کابل ته ځي چې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې د دې پروژې د لاسلیک په اړه په ارکی جوړی شي. دا پروژه به د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته به د پاکستان سمندري بندرونو ته لار برابره کړي. تمره چې دا پروژه د سیمه ایز تجارت او ترانزیت له لارې د سیمې ثبات اقتصادي ودې او پرمختګ ته لار هواره کړي. د پاکستان د بندرونو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر دا سفر د دې پروژې د بریا د تطبیق لپاره د پاکستان ژمنتیا څرګندوي. د دریو ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ په کابل کې د ګډې امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک د دې پروژې د پلي کېدو په لور یو مهم ګام ګڼل کیږي. یو زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.5 درجه و نن پنځشنبه د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې احساس شو. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ د شمال په 14 کیلومتره کې و. د راپور له مخې د زلزلې ټکان تر غرمې مخکې په 10:52 احساس شو. د زلزلې له کبله د سرومال د تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. په 2002 میلادي کال کې هم په نهرین کې سخت زلزله شوې و چې لکبلې لږ تر لږه 13 مړه شوي او 4000 نور ټپیان شوي وو. په ایران کې د هانګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وای د سارا گوهری په نوم یو افغان محصله د تایبات په سرحد کې د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوې او نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. د راپورونو له مخې د افغان انجلۍ چې د ایران په پلازمینه تهران پوهنتون کې د ټولن پیژندنې په برخه کې زده کړې کولې وروسته له هغه به درک شو چې پر خپل انستاګرام د افغان کډوالو په اړه د یوې مستقلې څېړنې خبره کړې و. ویل کېږي چې سارا گوهری له نږدې 10 ورځې راهیسې بې درکه ده. او د سوریې په جنوب کې د 2 ورځو له خونړیو نشټو او د اسرائیل لخوا پر دمشق له بریدونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا تاوتریخوالی به پای ته ورسیږي. د سوریې ولسمشر هم ویلي چې د روزي لژکی دفاع د خپل حکومت لمړیتوب بولي. د امریکا د بندرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون چهارشنبه د اکسپانیا یا پخوانی ټویټر لاري په خپل پیغام کې ویلي چې متحده ایالاتونو له ټولو شکیلو خواو سره خبري کړې دي. هغه زیاته کړه موږ په مشخصو ګامونو هوکړه کړې چې دا اندیشمنونکي او ویرونکي وضعیت نن شپه پای ته ورسوي. د شاغلي روبیو اشاره تیرې شپې ته وه. نوموړي له ټولو خواو وغوښتل چې پر خپل وشمنو ودرېږي. 2 ساعته وروسته د سوریې د دفاع وزارت اعلان وکاو چې د دې هیواد پوز د چهارشنبه په ورځ له سیویدا شار څخه چې ډیری اوسیدونکي د دروزی لژکی دي شاتک پیل کړی دی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلی د سوریې پوز د تصویب شوي توافق له مخې له هغو غیر قانوني ډلو د شار د پاکولو د عملیاتو تر بشپړولو وروسته له سیویدا شار څخه شاتک پیل کړی. ترنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په افغانستان کې په بیوزلی او بیکاری خبرې کوو. خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شو چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګون افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوي وو د شاوخوا 9000 افغانانو نمونه او معلومات شامل وو. دا دا هغه کسان و چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیوه. د بریتانیا مخکنی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. روټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د باروونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډه وروسته خلاصه شوې ده. د غو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان له لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد ته د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلي او د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمي الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکاري وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایي شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته بیا پیل شوې ده. د روزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نشته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روزي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقې شخړې د پای ته رسیدو په مخه څو ساعته مخکې اوربند شوی وو. د سویدا په د روزي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشت لږه کې د من اسلامي حکومت په وړاندې بي باور دي. سوري ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزي او بدوي وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت ته تللي وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزي وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزي وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوري پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې وه. د دروزي لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي. په سوریه کې د جګړې د څارونکو یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نشته کې 248 کسان وژل شوي دي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. آزادی رادیو ده
نظر ده ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم د خبرونې تمونن هر کلی کوم. له ایران او پاکستان څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو لکبله د افغانستان لمخکې څخه خراب شوی اقتصادي وضعیت نور هم تر فشار لاندې راغلی دی. ډیر شمیر افغانان د کار له نشټوالي او اقتصادي کړاوونو شکایت کوي او دا په داسې حال کې دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم د پام وړ کمی شوې دي. په یو وار د ډیر شمیر کډوالو بیرته راتګ نه یوازې د افغانستان د کار بازار اغیزمند کړی، بلکې خدماتي ادارې هم تر فشار لاندې راوسیدي. په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هغه کارګر چې ورځدنی مزدوري کوي وایي چې په ونه کې یو ځل هم ورته کار په مشکله پیدا کیږي، او لدې کابل اقتصادي کړهونه ورستر بلې زیاتې شي. دا چې وس لکونه حتی میلیونونه نور کډوال هم په زیات شي، وضعیت په څنګه شي، د کار فرصتونه به څومره نور هم کم شي، په دې لخپلو درنو میلبانو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلبانه دي د پوهنتون دوه استادان، پوهان بشیر دودیال او تاج محمد تلاش. دوه استادانو ترکلای وایم. لومړی دودیال صاحب، له ایران او پاکستان څخه د لکونو افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنېدل یا ستنول، څه فکر کوئ د افغانستان په اقتصاد به څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه درنو اوریدونکو او د رادیو تخنیکي همکارانو او درنو استاد جناب تلاش صاحب ته سلامونه او احترامات تقدیموم. رښتیا هم دا مسأله یو ډېر درنه مسأله شوله، ځکه چې دا بیرته په تدریجي او داوطلبانه ډول سره زموږ د هیوادوالو راستنېدل نه دي، بلکې یو زلیز ډول د ډیر زیات تعداد مهاجر او جبري راستنول، چې دوی خوادې دوی په هغه دراتک په وضعیت باندې په دوی باندې د رواني لحاظ د جرمي لحاظ ډیر درون تمامیږي، په عجله راځي، او د بل خوانه دغه ډیر تعداد چې دوی ته بیا راورسیږي دوی ورته امکانات نشته. ده دا هم په داس حالت کې چې افغانستان کې هم دغه اوس مخکې د مهاجرو دراتک نه هم بیکاری موجوده و هم بیوزلی دی. افغانستان د دریو برخونه، یو برخه نفوس کاملا د فقر تر کرخه لاندې ژوند کوي، او بیکاری فیصدی هم ډیره لوړه ده. په داسې یو حالت کې تومره تعداد راتک دا معلومدار نور فشار زیاتوي. البته د اقتصاد او د نفوس ترمنځ او د نفوس زیاتوالي ترمنځ یو طبیعي معادله موږ لرو، یو مفهوم موږ لرو، چې په یو هیواد کې د یو کال په ترڅ کې د نفوس زیاتوالی څومره ده. په افغانستان کې په طبیعي ډول د نفوسو د زیات فیصدي د دیموګرافیکي ارقامو له مخې نه 2.9 او حتی 3% ده. دا په خپله ډېر یو لوړ رقم ده. حال دا چې په اروپایي هیوادو کې دغه زیاتوالی 1.2 نهایت 1.3 ده. اما زموږ په هیواد کې تاسو فکر وکړئ، درې او د اقتصاد پرمختګ په هغه ډېر ښه حالت کې په دې وروستیو وختونو کې کوم چې بانک جهاني او نړیوالو مؤسساتو ښودلی ده، هغه 2.5 ده. هغه ښه حالت کې نو په دې ترتیب سره د اقتصادي عوایدو او تولید او د دې د زیاتوالي د فیصدي په مقایسه په هغه نورمال وخت کې هم زموږ د نفوس زیاتوالی زیات و، چې دا ډېر یو بد اقتصاد کېږي. اما که دومره تعداد نفوس په یو ځلي ډول همدغسې یو اقتصاد ته راشي چې هغې کې دومره زیاتوالی نه وي راغلی، نو دا خو بیا د اقتصاد د حاضر ډېر یو دروند فشار ده، او د دې نتیجه به دای چې خدای نخواسته دغه خلک به ډېر بد حالت سره مخامخ کېږي، او چې ګورې بد حالت سره مخامخ دي. که دغه زموږ د هیوادوالو کومکونه نه وای چې د هرات خلکو تر سرحد پورې کومکونه ور ورسول، حتی د جلال آباد د ډېر ډېر لرو ولایتونو نه د کاروان په شکل سره مرستې دوی ته ورغلی، او دا عمدتاً غذایي مواد دي. نور د دې نه ضروري تر مواد چې هغه پوشاک ته هغه مجهز خیمې دي، هغه طبي کومکونه دي، هغه کافي نه دي، یو هم کافي نه دي. نو دا یو ډېر بد حالت ده. فکر نه کوو چې په دنیا کې به په بل ملک باندې ولې نه مهاجرتونه شته دي. مهاجرتونه ډېرو هیوادونو ته پېښ شوي دي د تاریخ په ترڅ کې. همدې افغانستان کې هم پخوا مهاجرتونه وو، ولې د هغوی بېرته بازګشت بېرته راستنېدل په داسې یو مثال سره موږ نه مخامخ کېږو، متاسفانه.
ډېره مننه استاد. استاد تلاش، ستاسو نظر سره د دومره ډیرو کډوالو لراتک سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس په څه حالت کې ده؟
چې برسه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو تخنیکی همکار ته، دروند او معزز استاد او میلمه ته، ټولو ګډونوالو دی وخت په خیر وي. فکر کوم چې د کډوالو راستنېدو سره خدماتي دستګاه، امنیتی دستګاه او د مسؤلیت او د معرف او د تحصیلات عالی و د عام روغتیا دا دستګاوي چې خدماتي دستګاوي دي په اقتصاد کې سخت شدید فشار لاندې دي په دوو دلیلو. اول دلیل، دوی ته په پروژو کې او په بشري ځواک کې فنډ نشته. نړیوالو په افغانستان باندې خصوصا د پوهنې، د تحصیلاتو او د عامې روغتیا په وزارت په سکتورونو باندې ډیر شدید تحریمونه راوستلي دي چې سلګونه پروژې مطلقا پر ټپه ولاړې دي او هغه چا چې کار کې کوي هغه هم ورسره بیکاره سوي دي. په دې معنی چې دا لوبه زه فکر کوم چې مطلقا د سیاسي او نظامي د خواته روانه ده او د اقتصاد له دایره ورو ورو وزي. په دې دلیل چې له یو خوا د مالی سرچینې وچی شي، له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد ظرفیت، د ملي اقتصاد ظرفیت دومره نه وي چې دا مهاجرین او د هغو ستونزو ته رسیدګي وسي، او له بلې خوا نه بشری مرستې هم په ټاپه باندې ولاړې وي، محسوسات هم کار نه کوي، ورسره ګاونډي هیوادونه هغه اسلامیت او انسانیت خو څه کوي چې بیخي ګاونډیتوب په له نظره وتلی ده او د نړیوالو نورمونو مطلق خلاف ګامونه پورته کړي. که ایران ده که پاکستان ده، ډیر سخت شدید فشار یې پرې راوستی ده چې په اقتصادي لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا درې څلور سره پنځه سره سکتورونه چې ما یادونه درته وکړله په دوی باندې دومره حتی فشار ده چې اکثریت چارواکي دا اوس هم په هرات کې دي، نو دوی به یوازې پیام ورکوي او که د خدماتو رسونه وي د وخت په تېرېدو سره که چېرته نړیوال ورته متوجه نه شي او ګاونډي هیوادونه په د سختو شرایطو کې لاس را نه کړه او په ډیپلوماټیکو سیاسي ارتباطاتو دا معضلې حل نه سي، زه فکر کوم اقتصادي بحران به لا پسې شدید سي او حکومت به او خدماتي سکتورونه به ډېر سخت د فشار لاندې راسي او مصروف به سي. بیا به مصروفیت او د فشار لاندې راتک هم خدمات ډېر محدود او کم وی، په دا خاطر چې مالی سرچینې تر څو چې اقتصادي پروژو د پاره نه وي هغه حرکت نشي کولای او هدف ته نشي رسیدلی. کله چې حرکت ونه کوي او هدف ته ونه رسید هغه پلان او برنامه او ایدیالوژي بیا ټوله ناکامي خواته ځي. د ناکامي په صورت کې بیا نو د ولسونو ګډوډي او د سیمې بې ثباتي هم
که را منځ ته کېدای شي. بله استاد، تاسې د ادارو په باندې چې کوم فشار دی د دغه ډیرو مهاجر د راتګ له کبله یې غته اشاره وکړه، په عادي خلکو خصوصا په بېوزلو خلکو تاثیر تاسې وسوینې څومره دی؟ ځکه چې اسې هم کار نه و، کم و، ډیر خلک وزګار و چې ډیر شمېر نور وزګار خلک ورسره یو ځای شي، ظاهرا خو باید لا فشار زیات کی په دور خلکو باندې، یعنی که چا مخکې په اونۍ کې یو ورځ یا دو ورځې ورته کار پیدا کیدو اوس به شاید په اونۍ کې نه ورته پیدا کیږي، که څنګه؟
دقیقا دا یو حقیقت ده او سترګې نسو پی پټولای. د دومره حجم پر راتګ سره او دومره سری وده د محاسباتو په اساس دا د اقتصاد له منطقه وتلې خبره ده. بیا خبر تکرارو، دا لوبه په سیاسي او نظامی خواته روانه ده او دا ښه لوبه نه ده متاسفانه، په دې دلیل چې محدودیتونه د اقتصاد خصوصا د ملي او د تصدی اقتصاد په افغانستان کې به حد زیات دي. نو د دومره حجم راتګ سره دوی هم د ژوند معیشت ته ضرورت لري، لشفخانی رانی ولی تر ډوډۍ پوری لډوډۍ رانی ولی تر کالو پوری او لکالو رانی ولی تر اوبو پوری دی ته ضرورت لري چې باید زمينه ورته مسايده شي. په دې کې یو تعداد هیوادوالو داخلي مدیریتونه هم خدای شته باید سترګې په پټې نه کړو. یو څو فکتورونو ته یې که اجازه وي اشاره به وکړم.
مهرباني.
لومړی د دې مهاجرینو د مسؤلیت او د مال او د سر د مسؤلیت موضوع وه. هغه دا رقم مدیریت شوي دي چې انشاءالله تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې هیڅ یوه مهاجر سره که د هرې ژبې سړی ده او د افغانستان سړی ده ډېر منظم مسلکي او ښه برخورد ورسره سوی ده. چې څومره مال یې د افغانستان خاورې ته را اړولی ده هغه مسؤول پاتې سوی ده. په شخصي لګښتونو افغانانو مټې راپورته کړلې، انتقالات یې شروع کړل. له ده سره هغه نظامي وسایط چې د افغانستان د قول اردوی ظفر په واک کې وو هغه هم هغه سیمو ته ور انتقال شوي دي. په وړیا توګه خپلو کلیو بانډو مرکز ته دا مهاجرین را انتقالوي. ورسره تحصیلات عالی، معرف، تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره، حرفوي تعلیمات دا ټول ورغلل او استادانو ته یې زمینه مساعده کړله چې په درس باندې عملا شروع وکړه. هغه څوک چې د درس ضرورت ویني چې باید آینده روښانه شي د دې تحصیل په سکتور کې خدمات شراوان دي. د مار د رامې روغتیا وزارت سیار کلینیکونه او ټیمونه ولاړل، سری میاشتې انتقالات وکړل. نو څنګه چې کیمپ تورخم کې رامنځته شوی و دغسې کیمپونه مختلف په تورغونډۍ او هرات او په نورو ولسوالیو زندهجان کې دغو چې رامنځته شول تر فرا پورې، نو د داخلي مدیریت له لحاظه زه فکر کوم امکاناتو ته په کتو سره داسې څه نه دي پاتې چې په نظام باندې سړی نیوکه وکه چې که دا کار شوی وای د دې نتیجه به دا شی وه، دا شی داسې باید محاسبه سوی وای، داسې پلان ورته جوړ شوی وای دې هدف ته رسیدلو. زه تقریبا یو وار خپله کړلا یم او دا څوک چې راغلي دي د خپل خپلوان دي له دوی نه مې هم پوښتنې کړې دي. د ویزو د پاره د بیرته را چک د را تګ د پاره د تللو د پاره د اسانتیاو د پاره د رهنمایي د پاره، یعنی د موږ خپل اوس د کابل نه تاسو راغلم خپل خپلوان هم دي. خدای شته چې دوی انتقالېدل د افغانستان خاورې ته یو خو ډېر شي احساس د خوشحالۍ کوي او بلې دا ویلې چې کا زمينه د ډېرې کوچنۍ معیشت د ژوند هم په افغانستان کې راته مساعد شو. ا دې ایران غالا معیشت د ژوند به مشکې ویر کو
خو بلې، لیکن ځنه بیا شکایت کوي استاد چې مثلا الته درس وینجونو خصوصا دلته محروم دي.
بلې، دا نقطه واقعا د پام وړ نقطه ده او مهمه ده. په اسلامي امارات چارواکو مشرانو ټولو باندې غش کوي چې د زده کړو مسله یو مهمه یو اساسي مسله ده. هر رقم پالیسی چې ورته وغواړو د اسلام د چوکاټ په چوکاټ کې کولای شو چې دوی ته زمينه مساعده کو او دا قشر خپل درسونو ته مطابق د ضرورت د ټولنې ادامه ورک او طبقه بندي سي. دا هیله نه تنها د تاسو ده، د ما هم ده او شاید د میلیونونو افغانانو هم وي.
بله صاحب، ډیره مننه استاد کوربدن. پوهن صاحب دودیال، د دغو افغانانو چې خصوصا له ایران راغلي دي یو لوی برخه د هغو کسانو ده چې په یو نه یو شکل سره په وطن کې له خپلو کورنیو سره کومک کوو، هلته پیسې ګټلې د کار لپاره تللي وو، یو څه ډوډۍ موډۍ برابرولی د خپلو کورنیو لپاره. نو نه یوازې دا چې دوی د هلته کار واخیستل شو، بلکې په کورنیو باندې هم یو فشار ده. یعنی منظور مې دا ده چې دا یوازې یو میلیون کسان نه دي چې له ایران څخه استل کیږي، بلکې له دوی سره میلیونونه نور خلک هم تړلي دي چې دا هم په مجموع کې په ټول اقتصاد باندې به خامخا تاثیر لري که څنګه؟
بالکل دغه څه ده دا یو مضاعف فشار شو په افغانستان دا معنا چې یو خو څه مهاجرین چې دي بهر که اروپایي هېوادونه کې در آسترالیا تر امریکا دوی ټول په افغانستان کې خپلو کورنیو سره مرسته کوي او دا په حقیقت کې دغه پیسې چې دوی د خارج نه راځيږي دا ټولې بیرته د افغانستان په اقتصاد کې ور اضافه کیږي هلته نو بیا دا مهمه نه ده چې دا دولت ته لاړلې احمد محمود ته لاړلې خصوصي بانک ته لاړې یا دولتي بانک ته لاړې خو مقصد د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کیږي دا چې راځي او دا د وړوکې تعداد نه ده دا کمې پیسې نه دي چې دا راځي د یو رقم له مخې نه هغه پیسې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مینیګرام له لارې چې هغه ثبت کیږي حوالی نه دي آزاد حوالی نه دي یو اشیر اته میلیارده دالر افغانستان ته دغه مهاجر و دا دیاسپورا دی ولېږلي نو دا ډېر غټه ده دا دغه په څلورو کلونو کې مهاجر چې دغه مرستې کوي دا د امریکې د مرستو نه یو څه شاید کمې دي نو دومره پیسې دې مهاجر ولېږلې چې د هغې جملې نه د ایران نه او د خلیج هېوادونه دا ټولې تاثیر درلود اوس متاسفانه که تاسو چې وویلې علاوه د دې نه چې د دوی دغه رالیږل کېدونکې یا کم یا زیاتې دا چانس د افغانانو نه له لاسه ووته بلکې دوی خپله یو بل اضافي بار شو نو دا اوس ډېر یو مشکله ده ډېر یو باده دی یو د فقر ډېره بده سلسله را روانه ده ځکه دا دوام لري دوی چې راغله ترې یو اندازې پورې به یو څه ځان سره وي او دلته چې څه وه د چا د وسې نه څه پوره وه کومکونه یې ورسره وکړله خو نور دا ذخایر ختم شول نو دا دوام پیدا کړي دا سلسله د فقر او دا بدبختي نو ډېر خفه یاست وزم هېوادوارم ټول خفه دي او د افغانستان موجود حاکمیت هم په داسې یو وضعیت کې نه ده چې دې ته یو شدید عکس العمل داسې یو ښه عکس العمل مسؤلیت او دا ترسره کړی شي خو هغه ته وایي وایي چې مې چې درلوده دغه دوار به شم او غیر دغه نه به زه څه وکړم نو دوی هم خواران داسې خپل ځان سره ایران دي دومره مهاجر سره به څه وکړي داسې یو وضعیت کې قرار درلوده بده مرغه
سلامت اوسې کورودن قدرمنو اوریدونکو تاسې له آزادۍ رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري بازو داده چه د گاونډیو هیوادونو څخه په لکونو افغانان افغانستان ته په زور لیشل شوی دی لدې سره په افغانستان کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی څومره د کار فرصتونه لا محدود شوی لا کم شوی دی که خپل تجربه لري په دې برخه کې یا څوک ویني چې مشکلات زیات شوی دی خصوصا په دې وروستیو وختو کې نو خپل قصه را سره شریکه کړي ور به شاوریدونکو ته چې څه وایي مهرباني کوئ ځان راو پیژنئ
سلامونه تاسې ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وایم په دې هم چې ټول به روغ او صحه سلام وسنګ
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
مننه کوم کامران مداخلې ما د ننګرهار ولایت څخه مثاله نن ورخلي کني ولې دا ډیر خسته او پر وخت سره مناسبه موضوع ټاکلې دا کنه چې خلکو بیروزګاری په کم حالت کې ده دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې هغه کسان چې وظیفې به هم لرلې نو اوس په سلو کې اتنه په سره کسان چې دي بیروزګار ګرځي ځکه چې ټول اقتصادي وضعیت بیخي چې پر شوی دی کراشم دغه تجربه به زه هم خپله درسره شریکه کړم چې 14 کاله مې تعلیم وکړ د تعلیم سره تر څنګ مې خیاطي کار هم زده کړ داسې وی چې د ډېری کسان په میل هغه خبره چې او تر نپاکه برابر ولا خو داسې چې د ختن را دي په نو از مون کار د صفر سره ضرب شوی دی دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم سم نه دی ځنې د هیواد دننه محدودیتونه هم دي او همدارنګه کډوالۍ زیاته نو همدل عاملونه همدغه دي چې هغه کډوال چې په نورو ملکونو کې به هغه هم افغانستان ته انتقال شوی دي او همدارنګه دلته هم اقتصادي بیخي د خلکو صفر شوی نو همدل عاملونه همدغه دي
بله صاحب ډېر زیاته مننه که یو پوښتنه درنه وکم تاسو ویل چې خیاطي مو هم زده کړې ده که په دفتر کې کار نه وي نو خیاطي ولې خیاطي خو باید وچلی شي کار باید وي که څنګه
بالکل ان سب زه وایم چې د خیاطي زمږ د نیکونو د واخ کې سب ځای کنه ان تر اوسه حاله پورې موږ داسې بد وضعیت نه وته د کاروبار یا کسب خو متاسفانه به وایم چې د غټ خنن راډي په لو صفر سره ضرب شوی کدا چې به وچی نور کلی په مونږ باندې وار نو نو چې موږ څالو کې 15 کسان چې موږ خوشی ګرځو دا دویمه میچ برابرۍ دی چې موږ خوشی ګرځو او کار نشته دی هیڅ څه پر دی
یعنی د خلکو وس نه رسیږي چې کالی یا جامې په خیاط باندې جوړی کی
نو هغه دلته دیوی مړی دوړې پیدا کول وس نه لري نو کالی او جامې بل کومه کا
بله سب ډېر مننه کوربدان چې زنګ وو نظر مو څرګند کو نور اوریدونکو ته هم سرګې پلاریو کړي موضوع په اړه نظر لري یا پوښتنه لري خو له سټوډیو سره دې تماس ونیسي ور به شو په دې منځ کې استاد تلاشته استاد سر په د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې وايي په ځانګړي ډول د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي ډېر له فشار سره مخامخ دي اکثره کډوال اول سرحدي ولایتونو ته راځي هلته مجبور دي چې چیرته واړوي د هغه ځای که ونی که ځنګلونه وي هغه هم وهي ورسره ځکه چې ډوډۍ پخولو ته ضرورت لري انرژي ته ضرورت لري او له بلې خوا د هغو سیمو په روغتونونو کلینیکونو باندې هم فشار ډېر دی دغه فشار تاسې وایي چې په کابل کې یو په کابل او ولایتونو ترمنځ څومره تاسې توپیر وینئ تاسې هرات ته هم تللي وئ
زه فکر کوم چې واقعا اقتصادي فشار زیاتره زیات ده او هغه کوم ذخایر چې نظام په واک کې لري هغه هم د وخت په تیریدو سره شاید ختم شي کته غره کم تحریمونه باقی پاتې شي د افغانستان ملي اقتصاد به ننګونو ته ور داخل شي په دې خاطر چې څو فاکتورونه دلته ډیر مهمه رول لوبوي اول د افغانستان زراعت ډیر سخت ضربه لیدلې دی وچکالی له امله دویم د ورستۍ سیلابونو یو تعداد زراعتي ځمکې ډیر سخت زیانمنې کړلې او د حقینو حاصلات هم اور سره صفر کړل چې دا هم په تصدی اقتصاد د ملي اقتصاد ملا تړي بده کې هم متاسفانه ستونزې مشکلات رامنځته شول اور سره خدماتي سکتورونه چې دي هغه هم محدود د چلېدلو په حالت کې دي در حال کې چې د حکومت د دستګاه مصارفات تقریبا 50% راټیټ شوی دي یعنی کله چې واضح درته وو یایم چې هغه نظامی او ملکی برخه کې چې کوم زیات مصارفات او زیات امتیازات او زیات سفرونه او زیات داخلي موضوعات هغه هم د مختلفو برنامو له عمله ډیر شدید کنټرول سیوی دي یعنی د سوازي در تویل سم چې هغه چا به چې 2 لک افغاني معاش لري د هغه معاش اوس ډیر شتر افغاني ده او دا هم باید د ملي احساس او د مسلمانۍ په اساس باندې چې په دې شخص او سرایتو کې موږ ژوند کوو دا وظایف باید تر سره شي او اکثریت چارواکي او افغانان تر سره کوي بل خو زه فکر کوم چې د دغه هواد سیل د ماجرینو سره د افغانستان جغرافیا کې محدودیتونه به ورځ تر بلې متاسفانه زیات شي هله می دا ده چې یونیسف یونما یونسیار او بانک جهانی سره تاسو واضح خبري وشي چې موږ په ډیرو سختو حالتونو کې قرار لرو او دا مسائل اقتصادي مسائل دي چې نه په ټوپک نه په استخبارات او نه په ډیپلوماسي پورې اړه لري بلکې دا هغه عام خلک دي او طبقات دي چې مستقیما د ملي اقتصاد نه متضرره کیږي لطفا دې موارد ته باید د سیاست له عینکه ونه کتل شي او کورته کتل کیږي
استاد لیکن دلته یو مسله ده دلته یو مسله ده چې په خپل وای خپل لاسه ګول لاسه چې تاسو نور ته وایست ولې خپل ته نه وایست مثلا د سویډن کمیټه سیو دی چلډرن یا دا به در یاد کوچې لسکونو زرو شون کو ته مشور کا وکلی والی ټولګي ته ټولګي ته ملول په دې خاطر چې په سویډن کې یو عراقی کفر ویلی دی، قرآن شریف سوزولی دی، نو سویدن حکومت سره باید مقاطعه وشي د دوی لا کومک نم تیرو پخپلم دا کارونه نکو چې بیا له نورو د مرستو غوښتنه کوو.
دقیقا هغه سیاستونه چې د احساساتو او د عواطفو پر بنیاد باندې ولاړ وي بقا به یې ډیره سخته وي او پښتنه به هم ډیره مشکله وي. واقعا اول باید داخلي سیاستونه داسې تنظیم کړو او را نرمې کړو او منظمې کړو چې موږ وکولی سو اقتصادي او سیاسي انزوا ته ور داخل نشو. دا د مدیریت اصلونه دي، دا اصلونه چې چا په نظر کې نه دي نیولي. متاسفانه بیا آینده ډیره خطرناکه او نه جبران کوونکی تاریخ تکرارېدای شي. نو هیله مندي مو دا ده چې چارواکي حساسیتونو ته شرایطو ته په کتو سره ګامونه پورته کړي او د دې ګامو پایله به یو باثباته او مترقی افغانستان وي. که د احساساتو پر مټ او په ادا باندې مخته ځو، زه فکر کوم چې بیا اقتصاد او سیاست دواړه له لاسه ورکوو.
ډیره مننه استاد. یو اوریدونکی دی وګورو چې سوای مهرباني کوي ازادي راډیو مایکروفون ستاسو دی او له موضوع هم خبري است چې بیکاری یا وزګارتیا ده چې نن سبا د کډوالو لپاره اکثر نور هم زیاته شوې ده. مهرباني.
قربان سم محترم احمد چبر صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
سلامت اوسئ. مننه.
الله دې خوشاله کړي چبر صاحب محترم. یو سلام تاسو ملمه ته وایم شبر صاحب، ان شاء الله
بس تر نور ساتي شبر مره ته وایز ساروان یم. مهرباني. یو وری وایز، دو وری وایز. مهرباني، خیر ده. تو کې مې کوله
شبر صاحب د کلونو رایشه د ازادي راډیو اوریدونکو کې مده ماشم ټول د وخت اورم خو په خدای باور وکړ تاسو د شبر صاحب د اواز زید فرق نسم کوی ډیر سره ورته اوازونه مجال دي خوشاله.
صحیح تاسو ولاړ ده. کور ودان کور ودان منه ده.
دا سروان صاحب محترم، دا د بیکاری موضوع چې د واکن په افغانستان کې بيخي باندې زیات خوي ده. دلته ما دا چې کسان لیدلې دي محترم اسمت سروان صاحب، چاغه د دولسم سیم په خپارېږي، یعنی بیکاری مثال یا پکوړې خرسي یا سمبوسي خرسي مثال د خبرې یا بینډي خرسي پر چوکو باندې، چې دا ډېر د اندښنې وړ خبره ده. زموږ د خپل حکومت د خپل مهمو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې اغل وست ځوانان ته کاروبار برابر کړي او بل دغه د دهقانانو ستونزې دې په پام فکر وکړي. چې اسمت سروان صاحب دلته اوس اکثره کسان چې د پهلمن ولایت کې په زراعت باندې بوخت دي، یعنی د زراعت وز دغه مصرف کوي. محترم اسمت سروان صاحب، که زه درته وایم چې پر هغه سر باندې مثال هغه خپل مصرف نه برابروي، هغه وخت موږ حاصلات چې ورسېږي هغه وخت موږ حاصلات مثال د خبرې په کم قیمت موږ د لاسه وځي، تجارت نه لرو، د تجارت لارې مو بندې دي. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې د تجارت لارې د نور ملکو سره خلاص کړي او د خیریه بنسټو والا سم محترم اسمت سروان صاحب، ما دا غوښتنه ده چې تاسو د مور میرې چلن مکوې د افغانانو سره، تاسو وګورئ د نور ملکو سره تاسو اړیکه برابر دي، د کاروبار زمينه برابر ده. وزه پاکستان د کار ځوانان دي مثال د خبرې پرېږدي نور ملکو ته چلته خاري وکړي، لیکن د افغانستان ځوانان چې دار ملک څخه مثال د خبرې د خیر راړې د کاروبار زمينه نه وته برابرې، خیریه بنسټو علام باید مثال د خبرې نړیوال سره د مور میرې چلن باید چونه کې اسمت سروان صاحب محترم.
تاسو وایئ چې نور د افغانانو سره د مور میرې چلن نکوي، لیکن فکر کوي چې له نورو سره یعنی ډېر مرسته کوي. ځینې وایي چې افغانستان یو لوی وادو ده چې تر ټولو زیاتې مرستې ورسره کیږي.
و اسما سروان صاحب محترم، مخکې کېدلې په تیر حکومت کې بالکل هغه خبره ستا د تایید وړ ده چې د مخکې حکومت کې کېدلې وس نه کیږي. فقط یو د دبليو پی مو چې ساو دلته په هلمند کې داسې دی وځي کورنۍ په داخلو لسی کراوي چې محترم اسما سروان صاحب چې اب مایوبین و یا اب معلولین و مثال یا به کندی و ایتمانو به سرپرست د دغه کسان تر هغه مرسته لازم کسان د تاخم د دوی درې میاشتې کېږي چې پر هغه مستحقو کسانو باندې بندي دي، لیکن هغه مرسته په پاکستان کې د ستا په سودان کې ستا په نور مملکتو کې ستا. نو خبره دا خو معلومه ده چې د مور میرې چلند افغانان سره کېږي، که د مور میرې چلند کېږي ولې بشري مرسته د سیاست سره تړل کېږي.
ډېره مننه. سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي ازادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
زابلی صاحب مهرباني.
همدارنګه ټول اوریدونکو ته ندی ولا زابلی له زابله باندې
مهرباني. مهرباني.
ډیر مننه کنتروان صاحب، دا چې موږ تاسو شهیدان دي، یو ټول افغانان شهیدان دي. متاسفانه په افغانستان کې د امارات لراتک سره د کاری او سره سره ده دا چې وخت په وخت کال پر کال میاس پر میاسونه پرونی دا تدیل وړیږي نوبت بختانه ویلې چې دا تدیل دی ماجرینو سره د ګران لیکي سره چې افغانان یې ځنه وکړي یو خواږی دی دلته هغه ام افغانان ټول را دي مرسیږي نو متاسفانه فکر کوم د خیابو د کاری کې یعنی زکه نن نه وسیږم ټول ځوانان رالو په دې لاس کې وو چې ولور دریونیم اختیدات هم واسي وخت انجرو ده وخت بادامو ده وخت شکرپارو ده د زردالو ده لدی اصلات رسل سره کار وموندو خو هغه تقریبا ول سنه ته په خلاصېدو دي خو موږ د کار په لټه کې یو نو کار مونږ نه موندلې نو په ټوله کې موږ غوښتنه له اسلامي امارات حاکم خو حکومت نه ده چې لطفاً کته دې ډوډۍ خوري ایوا د خپل خوار بیچاره غریب ولسته ورکه هغه یعنی مرسته مکه خو د کار مسؤلیت ادا کړ د کار په لټه کې نه متاسفانه وخت واخ را دې کنجن مننه
اما تو سه ډیره مننه سره لدی چې ژغمو قطه قطه کیدو خو ان شاء الله چې اوریدونکو او ملمانه به ستاسو په مطلب پوښي وي ور بسو استاد په هندو دیالته دودیال سه دا چې خلک څه مشکلات لري لدی څوک سترګنی شي پټولای واقعا هم دغه سی حالت دی فعلا لبد مرغه په افغانستان کې لیکن د مهاجرتونو په واره کې ویل کیږي چې لدی ټولو کړهونو ننګونو سره سره زینګټي هم لري مثلا څوک چې په کلونو کلونو په نورو هیوادونو کې اوسېدلی وي له هغه ځای نوې تجربه راوړي شاید یو شمېر پیسې هم ولري پانګې ورسره انتقال کړي نوې بزنسونه نوې کاروبارونه ورسره شروع شي یا کله چې په یو ځای کې نفوس ډېریږي هر کار ډول اقتصاد ولري او څنګه څه پیسې خولري په یو شکل د اشکالو پیسې پیدا کوي ژوند کوي بل اخره او د دکاندار کارم جوړیږي د نجار کارم جوړیږي یعنی کاروبار رونق پیدا کوي په دې اړه کوم نظر سره کنه چې دا خبره څنګه ده
ډیره ښه خبره مو نفوس په خپل د کار نیرو ده مونږ څلور ډول اقتصادي عوامل لرو چې هغه سرمایه ده نفوس یا د کار نیرو ده او ځمکه ده او مدیریت ده دا څلور وړه په دې کې نفوس یو مهم عامل ده ځکه هم دوی تولید کوي دا خبره ده اما دلته اوس مشکل دا ده رښتیا هم دغه کوم هیوادوال چې زمونږ څه کالونه په ایران کې او په پاکستان کې تیر کړي هلته بعضې حرفې زده کړي دي هغه حرفې او هغه مهارتونه چې په افغانستان کې به یا نه وو یا به په ټیټه سطحه وو ولې دوی هلته په اوچته سطحه دا مهارتونه زده کړي دي خو مشکل یعنې دا ټول باردوش نه ده دا نفوس ټول باردوش نه ده بلکې د کار نیرو ورته ویلی شو خو بېکار دي بېکار هغه چاته وایو چې د کار توانایی لري او د کار په لټه کې ده غواړي چې کار پیدا کړي اما کار ورته نشته ده په دې کې دغه رقم بېکاران دي خو هغه څوک چې سنې مثلا د اویا وتیا او نه پورته ده نور د کار توان نه لري او د کار په لټه کې نه ده هغه بیا بېکارو کې نه راځي هغه باردوش ده نظامیان باردوش دي علما او روحانیان باردوش دي یا د کور بعضې میرمنې چې تولید کې برخه نشي اخیستی باردوش نوسته ده ټول اما دغه کې زیاتره بیا دغه چې کار مهارتونه زده دي او دا د ایران هم راغلي پاکستان هم راغلي دي دوی غواړي چې کار وکړي خو نشته کار نشته دي پخوانه لا کار نه وو نو دا یو عامل ده په اقتصاد کې خدای چې مونږ ترې استفاده نه شو کولی زمونږ دغه د وطن وضعیت داسې ده چې شغلونه نه شو ایجادولی نو دا یو زمونږ ناکامي ده نن ورځ دغه څلور عوامل چې ما مخکې وویلی اوس په دغو کلونو کې د اقتصاد په تعریف کې د اقتصاد د نقطې نظره یوه نظریه رامنځته شوې ده چې هغه ته د شغلونو ایجادول وایي او هر شغل ته لایحه او پلان او اصول په نظر کې نیول کیږي اوس دغه ترامپ چې عربي هیوادو ته تللی وو چې بېرته راغی اعلان یې وکړ ډېر په خوشحالۍ اعلان وکړ او موږ د عربانو سره داسې قراردادونه وکړل چې په لکهاوو نوي شغلونه ایجادوي یا مثلا اوباما هغه وخت کې د انتخاباتو ته چې ولاړ وویلې چې زه که رئیس جمهور شوم زه به زرګونه شغلونه ایجاد کړم دا د شغلونو ایجادول دا تر ټولو نه زیات په افغانستان کې امکان لري ځکه موږ دومره پریمانه داسې منابع او ساحات لرو چې تر اوسه پورې کاملا دست ناخورده دي زمونږ ډیر طبیعي منابع زمونږ ډیر ثروتونه لا سرپوشیده دي. د کار ډیرې ساحې دي چې تراوسه لاس مهم نه ده وروړی، اما دا یو پلان ته ضرورت لري، یوې ارادې ته ضرورت لري، یو ښه مدیریت برنامې ته ضرورت لري. دغه کار نه ده شوی. دلته اوس دا موږ بیشي په ډاډ سره ویلی شو که داسې یو اداره موجوده وي چې هغه هم اراده ولري، پلان ولري، برنامه ولري او رښتیا هم ملا وتړي، کار ته او اقتصاد ته او ملت باندې زړه وسوځېږي، دا مشکل حل کېږي. یو څو مثالونه موږ مخکې لرو. دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدله، نیمه اروپا او د هغه وخت هغه شوروي دا داسې لوټه لوټه شوی چې واخېسته هم پکې روغه نه وه، مګر په 15 کلونو کې دوی بېرته ځان نه یوازې دا چې بېرته آباد شولې، بلکې تر سپوږمۍ پورې ورسېدله. ویتنام جنګ سخت ځپلی و، اما په 4-5 کلونو کې د هوشمن تر رهبرۍ لاندې نن یو ډېر مرافع هېواد ده.
ولې جاپان مثال د ورکوي چې تر ټولو ډېر
جاپان
وران شو، تر ټولو زیات آباد شو،
پرمختګ وکړ. جاپان تر ټولو نه ګړندی پرمختګ وکړ او د ټکنالوژي په برخه کې، د اختراعاتو په برخه کې یو مخکښ هېواد او په آسیا کې ده. واشه مخری اروپایی وادو مثال ورکړي، یعنی په هغه آسیا کې دغه شدید هند هم بد نه و. د نهرو 15 کلنو پلانونو چې تر اوسه پورې یادیږي، د هند 15 کلن پلانونه، د هند اقتصاد دومره ښه که چې نه یوازې چې دغه د استعمار هغه ټول آثار یې له منځه بیوړلې، بلکې د یوازې د اقتصاد تر څنګ نه، بلکې د ډیموکراسي بهترینه نمونه شوله. په آسیا کې هم دا مثالونه شته. بالکل، نو ما د مختلفو هېوادونو اقتصاد خبره بالکل تاییدوم. دا مثالونه شته. متاسفانه موږ کله دا کار وکړو، هېڅکله مو دا غوونه کړې. او د دغو ټولو په مقایسه په جاپان کې تاسو وګورئ، په بهر کې هغلته داسې وسایل جوړ کړي دي چې د اوبو په سر ځمکه یې کمه ده، اما د اوبو د سطحې نه داسې استفاده کوي چې دغه د لمر انرژي ته هم هلته امکانات برابر کړي دي، حتی کښتونه، حتی بعضې هېوادونه دي همدغه چین او جنوبي آسیا کې چې په بام باندې شولې کوي. نو په بامو باندې شولې کېږي، اما موږ ځمکې لرو، سیندونه لرو، د کار میلو لرو، خو څه وکړو، معادن لرو، اما دغه مو حال ده.
بله، د دې معادنو او د دغو شتمنیو چې افغانستان لري برڅخه په استفادې کې افغانستان جدي خندونه لري، لوی خو به شاید متخصصان نه لري، لبلې خو به شه پروګرامونه نه لري، او لبلی خو افغانستان اوس په دنیا کې منزوی ده. شاید ډیر خلک، ډیر پانګوال، ډیر هیوادونه حاضر نه وي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. استاد تلاش، ستاسو په نظر نور څه مشکلات دي چې موږ نسو کولای له خپلو منابعو سم استفاده وکړو؟
فکر کوم چې په افغانستان کې د منابعو د استخراج لپاره سیاسي لوبه مهمه ده، سیمیز او نړیوال. چې کله تاسو غټې ستراتیژیکې پروژې یا منطقوي او یا داخلي بډینګ ته ورکوئ، دولتلبي ته ورکوئ، زرګونو د کسانو دپاره د کار زمینه برابروي، دا بیا زه فکر کوم چې د نړیوالې تجارتي محکمې جواز غواړي او رسمیت غواړي. تر څو چې جواز او رسمیت یې نه وي، د پیسو انتقال، د انجینرانو انتقال، د انجینرانو مسؤلیت او بیمه او د ماشینری انتقال بیا ناممکنه کیږي. نو په دې اساس موږ د غټو پروژو د استخراج او پروسس څخه تر دم ګړې چې بس کوو متاسفانه محروم یو. راغلو متوسطو ته، په متوسطو کې ډیر کار سوای، حدودا 500 وړې مادني پروژې د اوس هم د استخراج په حالت کې دي. یو نمونه به درته راواخلم چې تقریبا 100,000 نفر هلته کې مصروف دي، هغه د مالګې معدنونه دي. د مالګې معدن د افغانستان د خلکو خودکفایي ته ورسید او د وارداتي مالګې د پاره تقریبا شپته سلنه مالیاتی تعرفه لوړ اسول په دې معنی چې د گاونډیو هیوادونو وارداتي مال غوښتي د افغانستان په بازار کې سیالي ونوسی کولای او د موږ مال د هم ستاندرد ده هم با کیفیت ده او هم په هر نقطه د افغانستان کې د لاسرسي وړ ده. ډیر یو وړو فاکتور یادو ور سره درې سو نیوي کوچني تولیدات چې ما یې اکثریت لیست لیکلای ده د افغانستان په جغرافیا کې د نن هم خام مواد لري، هم پروسس کیږي، هم عرضه کیږي بازار ته او هم پیسې دوباره دوران کی کوي. چې هغه د څو قلم او دوا و نه را شروع د ساختمان په پایپو باندې ودراوه دا 300 قلم جنس ده. دا هم په افغانستان کې اوس په چټکتیا سره د پراختیا په حالت کې.
استاد دغه نن موږ یو د ننګرهار راپور درو، یخ چې ډیر عادي شی دی او په دې وړي ډیر په کار کیږم وای اکثره فابریکې دې بندیدو پال کړي ځکه چې برق نشته. نو زمونږ اساسي شین نشته، یعنی دغه مالګه تاسو یاد کړئ چې قانوني هم ډیر دی په افغانستان کې، یا که یو تعرفه په بهرنۍ مالګې باندې ولګول شو نو بیا په ایله کې مشرقابت کولای شو. اما زموږ اساسي مسائل په خپل ځای پاتې دي. برق مشکلم حل کړی نه دی، انرژي مشکلم حل کړی نه دی. فکر کوي چې په داسې حالت کې کولای شو له گاونډیانو سره رقابت وکړو. مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي استاد، مخکې تر دې چې تاسو تبصره وکړئ و بخښئ وخت به کافي درکو، یو اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع نشي اول به درته ورشو، مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ملمتو پروډوسر ته فضل
الله سلام تاسو ډیر مننه شکرم مدن. دا وای چې په کلګي کې تاسو یاست، د بیکاری وضعیت څنګه دی تاسو په بغلان ولایت کې؟ بغلان خو نسبتا زراعتي ولایت دی، زمکه هم ډیر لري خو بیا هم ماجر ډیر راغلل، ورسره بیکاری زیاته شوې ده کنه؟
سروان سي محترم، زه به دا وایم چې دا اوس فعل حل دومره کار دی زمونږ په سیمه کې کلګي کې چې مزدورانه پیدا کیږي باور به کې ډیر زیات کار دی، خو لکه دا یو څو میاشتې درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې کار شته، هغې نه بعد نور کار نشته زموږ راشي. اوس فعلحال سروان صاحب کار فریمانه دی
له ښه مرغه، دا ډیره ښه خبره ده. اما بیا وروسته ولې نه یې اوس د اخره د اصل اخیستو وخت که څنګه؟
بالکل اوس لکه کار بدی زیات سروان صاحب چې اوس د خټکی پخسوی دي او داسې لکه نور خلک د خټکو جوی پاکي نو فصلونه ریبي، داسې کار ډیر زیات دی سروان صاحب. نور خلک ودانی جوړي دي چې کارګر ته ضرورت دی، ډیر زیات کار دی سروان صاحب. په خپل نن ته سروان صاحب دومره کړځلې ما ته مزور په کارو نه پیدا کېدل.
درست، یو خبره بلم ده، یو بل پښتنه بل تاسو صاحب، هغه دا چې زموږ ځینی خلک چې دی وای کله چې ایران ته لاړ شي هلته یا بل هیواد ته هلته هر کار کوي خو په خپل وطن کې هر کار نه کوي.
بالکل سروان صاحب، دا ډېره ښه خبره وکړه. بالکل په خپل هیواد کې دوی کار نه کوي، بلې باندې دوی شرمېږي، نو هلته په بل ځای ته چلار شي هلته دوی ډېر سخت کار کوي په بل هیواد کې، خو په خپل وطن کې کار نه کوي. من سروان صاحب جو کس ته ویلم راځه ما سره، ما د دوه کسان په کارو داسې یو کور جوړوه هغې دپاره، ولا دا کارز نه کوم، ماسې انډیوالان چېدي کې زه شرمېږم.
او دغه بدبختي دي موږ ته. ډېره مننه. که بله کومه پوښتنه لري یا نظر لري کولی شئ که نه بل یو ته مهرباني.
مننه سروان صاحب، ټول سلامونه وایم.
کور دې ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، اوس نو بت نه قطع شوی دی. استاد تلاش، مهرباني وبخښئ چې ستاسو خبرې مې قطع کړې، ادامه ورکړئ.
تاسو د انرژي په سکتور کې سروان صاحب د بحث موضوع راواخیستله. زه څلورو پروژو د انرژي د افتتاح لپاره شخصا ما حضور درلود او لاړم. د هرات په بادي انرژي باندې حدودا $1 میلیارډ پانګونه روانه ده، 40% کار یې تکمیل شوی ده، چې په هرات کې به یو صنعتي زون او صادراتي زون رامنځته شي. دا یوه خبر. دویم، په کابل کې په دولتي ارګانونو باندې یو لازمی حکم راغلی چې تاسو د وارداتي برښنا نه تدریجي استفاده قطع کړی او انرژي قابل تجدید یا د لمر انرژي ته ولاړ شي چې غته عامیانه توګه سولر ویلای شو. یعنی تاسو په خپل مساحتونو بامونو او ویلو کې سولر قرارداد کړی بودیجه ورکړل شوی ده ترڅو چې وارداتي برېښنا د دولتي اماکنو نه تدریجي قطع شي. په دې کې به افغانستان تر اویا میلیونو ډالرو د کال ګټه ولري. وارداتي برېښنا به ټکس کم شي، مالیات به کم شي او موږ به ورو ورو خپل پښو درلو شو. درېمه خبر ګوري، دا باید غیبت ونکو او حقیقتونه ووایو د مسلک په اساس باندې. د جمهوریت د کپیټالیزم اقتصاد تعریف او تطبیق په افغانستان کې او بیا د هغه لمنځه کلل په اسلامي اقتصاد باندې دا ډیر غټ توپیر ده او ډیر غټ هڅه غواړي او ډیر غټ حوصله غواړي او ډیر غټ پلان غواړي او زیات وخت ته ضرورت لري. ولې؟ د کپیټالیزم اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد چې په خپل ګټو باندې ولاړ ده او مافیایي کړی ورځ تر بلې کال تر بلې پورې تقویه کوي.
بله صاحب، لزک امریکا شاته ده او اسلامي امارات ډېر مخته تللی. همداسې ده، ملزکه انګلستان او جاپان او امریکا ټول شاته پاتې دي ځکه چې مافیایي اقتصاد ده او اسلامي امارات ورس په ورس اسمان خواته مخ روان دي.
یو قرنونو کار کړی سروان صاحب، اجازه راکړه. یو قرن سل کاله یو کار کړی او د امارات مزل څلور نیم کاله پوره سوای.
بله،
تاسو په څلور نیم کال کې د اقتصاد، د ملي اقتصاد، د تصدیق اقتصاد، د دریم هیواد
بله دی اوریدونکو خبرې مو اوریدې صاحب
استاد،
ډیره مننه. یو اوریدونکو بل هم شته او بیا نور وخت هم لرو، یو راپور هم په دې موضوع لرو. مهرباني کوئ ازادي رادیو.
السلام علیکم، ښه تاسو
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. لکم زینه خبرې کوئ، ستاسو په سیمه کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟
مننه خیر وسې، زه خپل د پرا ولایت اوسیدونکی یم. نو پرا ولایت څخه خبرې کوم او موضوع د کار برابر.
بله و بخښئ، مختر دې چې تاسو اصلي موضوع ته راشي. فرا یو لوغ ولایتونه چې ایران ته نږدې دی، قسم ډیر ماجر دی، نیمروز دی، هرات لاري راځي، فرا ته به هم خامخا ډیر راځي. د دې ماجر لراتک سره د خلکو په کاروبار څه غیر شوی دی او کنه؟ او متاسفانه چې ټلیفون قطع شوی دی. لکه څنګه چې موږ نور ډیر وخت نه لرو، د دې موضوع په اړه چې د کار وضعیت څنګه دی، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه شوی دی، په دې اړه یو راپور هم لرو چې ورسره له خپلو درنو میلمنو هم اجازه غواړم. له نور اوریدونکو هم، له پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او همدارس تاج محمد تلاش د کابل پوهنتون استاد څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وی هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. ډبلیو اف پی د سیشن بی په ورځ د چنګاښ څلور ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي، د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د ډبلیو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډیری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی او کارګر چې په ورځیني مزدوري بوخت دی او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنک دې دوه دونیم کله کې چې کار کوم، یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم، د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچانو ته ګورم ولاز رم سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
پلان محال کې د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو لاري وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي خپل د کار زمينه مسایل سي ورته د تبيت شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني